په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډېره برخه نور بس د شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. نن پنجشنبه ده، د سلواغی دلویش پوجوشتمه د فبروري میاشتې 15مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. د ادارې نن په نوي راپور کې ویلي چې په دې میاشت کې د بشري مرستو رسولو اړوند 130 پیښو راپور ورکول سوی چې دا د 13 دسمبر میاشتې پرتله 13 سلنه زیاتوالی شي. هغه میاشت 90 پیښې ثبت سوي. تفصیل وروسته. نن د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیري پر افغانستان د پوځي یرغل له څه باندې 9 کلونو وروسته د 1998 کال د فبروري پر 15مه له دې هېواده ووتل. شوروي د سړې جګړې په کلونو کې د 1990 څخه په نیولې د دسمبر څخه نیولې افغانستان ته ځواکونه واستول. واکته د ببرک کارمل پر رسولو یې د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین د لنډې مودې واکمنۍ ته د پایټک یک شوژورد. پر افغانستان د شوروي د یرغل په کلونو کې په دې هېواد کې په سلګونو زره کسان ووژل سول، په میلیونونو معیوب ټاپیان او په میلیونونو نور کډوالۍ ته اړ سول. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب غونډې ته په ورنږدې کېدو سره د طالبانو ځینو مخالفانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې په دې غونډې کې د افغانستان په مسأله کې ښکېلو ټولو سیاسي جریانونو ته د ګډون زمینه برابره کړي. د افغانستان د ازادۍ په نامه جبهې، د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ، حزب وحدت اسلامي او د افغانستان د ملي مقاومت شورا په ګډون له لاسو زیاتو سیاسي ډلو په یوه ګډ اعلامیه کې ټینګار کړی چې د دوحې د غونډې بریالیتوب د طالبانو سره له هر ډول سیاسي تعامل پرته د ټولو معاصرو سیاسي جریانونو او نورو ښکېلو لورو په همکاري پورې تړلی دی. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه را روانه یکشنبه او دوشنبه په قطر کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت استازي هم د غونډې ته وربلل سوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دوی په کې ګډون کوي او کنه. د ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولټنبرګ د غونډې تر پایل مخکې هیله وښوده چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 95.15 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړې سوې په دوام ورکړي. له اوکراین سره د امریکا دغه نوې مرسته د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې او د جمهوری پاولو تر مشرۍ لاندې د استازو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د اوکراین ځواکونو ویلي چې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د جګړې په ډګر کې مهمات په خلاصېدو دي. د اوکراین د ولسمشرۍ مانی وایي چې دغه هېواد ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه مانی نن په ویلامیا کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الیزه مانی کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دوه اړخیز امنیتي موافقه لاسلیک کړي. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې ووردل. د دې خبرونه لنډې خبری برخې ته ورزو. په افغانستان کې د مازګر څلور بجې او څلور دقیقې کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي دي. اوچا د دې کار علت خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې د خنډونو ایجادول او د دې په چارو کې لاسوهنې په ګوته کړي دي. د دې دفتر له قوله په جنوري میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوندې ټولې 130 پیښې ثبت سوي چې له دې شمېر یې 114 د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوندې دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډېدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند 130 پیښې خود ثبت خبر ورکوي. او چانن په یو راپور کې لیکلي، بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لثبت شوی یو پیښو 114 د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 13 سلنه زیاتوالی ښیي. او چا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروکاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوی، د تړونونو ځنډول او د پلټنې عملیات بللی دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکي نیول شوي او له یوې تر اتلس ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. دې سازمان زیاته کړې دې ډول کړنو مرستو ته له جګړې د اغېزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په دې راپور کې دا نه دي ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ و ځنډ لامل کېږي، خو په خپلو مخکینیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هېڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله یې خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بې وزلي او اړمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تېر په پرتله کم شوی، هغه همداسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
هېڅ کم کومکونه نه کېږي، خلک په ډېر دربدرۍ کې دي، وچکالي ده، باید هغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. توسن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر ځپلې دي.
د هلمند یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
هغه زموږ د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې دا د کوچنیانو خوارځواکي چې ده بې اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پي والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل، دا د کوچنیانو لپاره چې کوچنیانو په سوی تغذیه مرضی اخته و نو دغه مواد ورکوله. نو دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي دا سوی تغذیه مواد چې دي د زموږ کلینیکانو ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پوښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي نو کم شوي دي. نو زموږ د سیاتیمې والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو څه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندېدو او تر څنګ یې د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د اوچا رسمي شمېرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په څو شیبو کې نور بستې شکستې سکوت پروګرام پیلېږي. خو اوس یوه نړیواله مسله، پر اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړی چې که اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړوونکې پایلې ولري. خو د اسرائیل صدراعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکړي چې په رفح کې پوځي عملیات هم یوه برخه ده. نور په دې راپور کې
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنځشنبه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړوونکي بللی دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو د دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا دغو درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست ز ملالی بشیر يم د خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان پاکستان او هند د شوزو د حقونو شبکې یا دبليو آر ان ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 88.4 شدي د څارنې قضایي او محکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوریدونکو پر دې موضوع خپل نظرونه تاسو سره شریکولای سي د تلیفون له دې شمیرې سره تماس ونیسي او موږ به بیرته تاسو ته تلیفون وکړو. د تلیفون شمیره دا 00202112 1201. پر دې شمیره که تاسو موږ ته زنګ راوهئ موږ کولای سو چې بیرته له تاسو سره تماس ونیسو او تاسو نظر واخلو. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی سایمه خوګیانی او اغلی پروانه بارکزی دي چې له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلوو. خو زه غواړم چې اوریدونکو پر دې موضوع باندې لومړی یو راپور واورو او بیا په بیرته له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی، تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې ډبلیو آر این ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 88.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتنلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. ډبلیو آر این ویلي بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا غو ولایتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکې شوي. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې 88 مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 19 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 20 مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپل کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 88% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکمونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتایډ په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یوې اوسیدونکې سلما بدرۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوسني شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې دې برخو ته ډېر لاسرسی نه لري. دغه برخې چې دي د ښځو ته اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او که لري هم هغه ډېر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورني تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، یا هم شاید د دوی ملکیت د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمو ته لاړ سي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړې وه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واک ته رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړې محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي، او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې له تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی له منځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونې او نړیوالې ورسره نه مني.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. تاسو راپور واوریدئ چې د افغانستان، پاکستان او هند د شوزو د حقوقو شبکې یا دبليو آر ان یو راپور کړی چې پکښې کې په افغانستان کې په سلو کې شپږ اتیا فیصد شدی د څارنې قضایی او محکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پر دې موضوع به خبرې کوو. تاسو هم کولای سئ اوریدونکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره ده 00420221240401. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او موږ به بیرته هڅه وکړو چې تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسو نظر یا پوښتنه واخلو. په دې خپرونه کې زموږ میلمنې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او اغلې پروانه بارکزی دي. دوی دواړه له موږ سره د سټوډیو له لارې وصل شوي دي. تاسو دواړه ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره مو وخت وایستي. اغلی بارکزی، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، د ښځو لپاره د حقوقي سیستم شتون ولې مهم دی؟ ځینې خلک شایي دا پوښتنه ولري چې ښځې نو قضایي سیستم څه کوي، محکمې څه کوي، او ولې مهمه ده چې پولیسو ته ښځې باید لاسرسی ولري. فکر کوم چې اغلی خوګیاڼۍ له موږ سره واصل ده. اغلی خوګیاڼۍ، همدا پوښتنه له تاسو کومه چې د ښځو لپاره د حقوقي سیستم شتون ستاسو په نظر ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم اوریدم ته سلامونه ونه کیږي. زه غواړم چې اول په عمومي لحاظ په دې حقوقي سیستم چې په افغانستان کې مثلا کاریږي په دې باندې د دې خنډونو په اړه څه معلومات ورکړم، ورسره د هغه راشو چې ولې خاص لپاره مهم دی. موږ تاسو ته ویل چې په ټولنه کې تامین او تطبیق د عدالت او قضاوت تر ټولو ستونزمن کار دی. په دلته چې د ځینې مشکلاتې ګوره، د عدلي او قضایي ادارو خپلواکي او د کارکوونکو تقوا، بیانات، مسلکیتوب او بې پرېتوب ډېر جدمن دی چې دا فعلا په افغانستان کې ګوره نشته. د افرادو حقوق او ازادیانې او د ادارو صلاحیتونه چې د مخه باید په قانون کې تدوین شوي وي، دا فعلا په افغانستان کې نشته، ځکه موږ تاسو په دې ټول قوانین طالبانو ملغا کړل. نو د ځانګړو ادارو تشکیلاتو له منځه وړلو، چې د مېرمنو د ملاتړ لپاره کار کولو پیرن مثلا هغه په افغانستان کې نشته، ځانګړې ادارې وي چې د افغانستان د ښځو د حمایت لپاره کار کولو، حتی لوی څارنوالي له منځه لاړه. دلته چې دا څوک کار هم کوي، اکثر غیر مسلکي بې تجربې او صرف د سیاسي ډلې یا افرادو ګمارلو چې اکثر کم سواده دي. حتی فکر کوم چې شاید ډېرې دې په نوم چې د مدرسه ویلې ده، حتی شاید بې سواده خلک هم پکې مثلا مقرر شوي وي. مسلکي کارکوونکي او خزینه قضات څارنوالان او د دوی مدافع وکیلان چې دوی دپاره کار کول، ټول په کورو کې ناسته. نو اوس په افغانستان کې د قواوو تفکیک نشته، ځکه موږ په افغانستان دولت ډېرو قواوو نه جوړو چې خپله قضایه قوه یې مستقله قوه، مګر اوس فعلا هغه کار قوه نشته. د دو ترمنځ تداخل د کاري موجود دی، ځکه چې څارنوالي نه وي، د څارنوال کار په قاضي کې وي، قاضي کار هم څارنوال کوي. نو د مېرمنو په وړاندې په سیستماتیکه توګه دغه توپیري چلند موږ ګورو په افغانستان کې، او د همدارنګه د ځینې فرامین او احکامو صادرول چې د مېرمنو د حقونو یا د بشري حقونو څخه د دوی محرومول دي. دا ټول هغه موارد دي چې مثلا کله چې حاکمیت قانون نه وي او هلته په نو عدالت اصلا هغې ته لاسرسی سخت کار دی، او دا خپله یو جدي بحران دی. نو د دې لپاره په افغانستان کې د ښځو لپاره پولیسو ته لاسرسی مهم دی. موږ په دې پوهېږو چې افغانستان ښځې هم ستونزې لري، هم مشکلات لري. نو هم مثلا په کورونو کې د خوشمر د قضا سره مخ کېږي، دو هم د خپل د حق اخیستلو لپاره مجبورېږي چې باید لاړ شي محاکمې ته، لاړ شي پولیسو ته، لاړ شي مراجعه به دوته کوي. مګر متاسفانه فکر کوم اوس پولیسي هغه چې پولیسي چې باید په هغه اندازه دوی وشي، په هغه په ولسوالیو کې دي مثلا وشي، قوماندانې د امنیت ولسوالیو کې دومره چې لاړ شي پولیسو ته خپل شکایت هلته ورکړي، یا که دوی پولیس مثلا دوی ښارونو ته لاړ شي
مننه ډیره زبرت تاسو تر اعظم اغلی خوګانی اغلی بارکزی تاسو ته هم مننه کوم او په دې خبرونه کې تاسو ته شرغلاست وایم تاسو څخه به دا پښتنه وکړم دلته ځینی اوریدونکو مشته خپل تبصری پر فیسبوک باندې پرې ایښی دي یو اوریدونکو د فریدون ننګرهارې په نوم باندې لیکل دي چې زه حیران پدې يم چې شذنه ډاکټر نه پرېږدم خو د ډاکټر سره واده کوم د دې هدف دا دی چې ګڼ افغانان دی نظر دی چې باید لوست شود سره واده وکړي خو هغه ته د زمينه نه برابروي چې زده کړې وکړي یا پرمختګ وکړي بل اوریدونکو به لیکل دي چې کسړی وینو شود ته ضرورت نشته چې کار وکړي تاسو دا ډول نظر لرونکو اوریدونکو ته څه ویل غواړي چې ولې باید شذې د کار او د زده کړو حق ولري او په بل برخه کې د هر ډول سیستم ته چې په هغه کې د څارنې قضایا او محکمو خدمتونه هم شامل دي شذې باید ولې ورته لاسرسي ولري
او مفتی د دې نه چې تاسو سوال ته جواب ورکوم اول سلام تاسو او د تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنه ملمنۍ ته او بیا راځو تاسو خبرې ته ګورې کله چې په افغانستان کې دوه رول یو خزانه لري چې د کور راوځي کار وکړي یا د کور راوځي تعلیم وکړي یا هم خپل حق وغواړي یو شزه چې خپل حق وغواړي هغه په خوله باندې وهل کیږي ځکه چې ولې وایي حق نه لري یو شزه چې حق نه لري چې درس وایي چې په قرآن په کوم کتاب کې په کوم حدیث کې په کوم کلام کې راغلی دا چې خزه باید په کور کې کښېني او خزه باید درس ونه وایي په کوم کتاب کې راغلی دا په کوم آیات کې راغلی دا په کوم په قران عظیم شان کې راغلی دا چې خزه هم لکه نارینه په شان کولی شي خپل د حقوق دفاع وکړي کار وکړي زحمت وباسي دا چې نن دوی د موږ نه خسته دي زموږ هغه خويندې زموږ هغه میندې چې دوی په زړه کې ډېره هیله ارمانونه درلود نن ټول په کورونو باندې کښېناستلې لکه مخکې چې خور مې دول چې ټول د ډیپریشن د اعصاب مشکل پیدا کړی دي او ډېر خلک چې اوس نن په کورونو باندې کښېناستل دي د کورنۍ په خبرو باندې یا په کورنۍ توتخواله باندې مخ شوي دي او دا مشکلات هغه دي چې دا مشت تر درې کال کېږي دا درې نیم کال کېږي چې دا مشت پیدا شوي دي خو موږ تر نن سنې پورې خپل د حقوق نه خپل د حق نه د مش برخره کوي نه د مش حقوق نه د مش برخره کوي فقط هم دا دی چې شزه باید په کور کې کښېني او شزه باید کار ونه کړي شزه باید په رسانو کې لار نه شي شزه باید په څه کې لار په دفترو کې لار نه شي ځکه چې شزه په موږ باندې یو پیغور دی چې شي پیغور دی دا چې شزه کار وکړي دا پیغور دی منی پیغور دی وای دا خو دا خو شیخ کار نه دی چې تر نن سنې پورې چې تا شل کال کې چې هر شزه ته وګوري چې سون کار کوي دی سون خپل اولادونه قرباني ورکړي سون خوندان قرباني ورکړي دي اما اوس نن ته وګوره چې کونډه په کور کې کښېناستلې دي حق حقوق نه لري چې هغه کورکۍ د کوره راوځي یا کار وکړي یا اولاد یې کار وکړي یا اولاد یې درس وایي
درس په موږ باندې بس شوی ده، درس په موږ باندې بند شوی ده، درس په موږ باندې اوس حرام دي زده په خبرو باندې. تر نن سنې پورې کوم افغان کوم میرمن د افغان میرمن کوم بد کار کړی دی چې تاسو نن د مکتب دروازې په هغوی په مخ باندې بند کړي دي، د پنسن دروازې دي بند کړي دي، د مدرسې مدرسې صحیح ده، موږ الحمدلله مخکې د طالبان نه هم موږ مسلمانان وو، داسې نه دی چې طالبان نه هم موږ مسلمانان یو، موږ وختي هم مسلمانان وو، مګر دا چې نن طالبان راغلي دي او په موږ باندې بندیزونه لګي واقعاً دا ډېر واقعاً زه ډېره متاثره یم په دې خبرو باندې. کله چې زه دا د هر خور د هر مور خبرې چې زه اورم زما د زړه نه ژړا راځي، په دې دلیل چې دوی خواران څنګه په مشکلات باندې خپل اولادونه لوی کړي دي، په څومره مشکلات باندې خپل اولاد باندې درس ویلي دي، تعلیم ورکړي دي، مګر نن ټوله هغه بې سواد هغه چې نافامه خلک دي، هغه نه پوهېږي په دفترو کې کښېناستلی دي، هغه خلک چې پوهېږي، هغه خلک چې تجربه لري، کار یې کړی دی، څومره مشکلات یې په غاړه باندې اخیستي دي، په څومره مشکلات باندې دوی خواران د کوره وتلي دي او کار یې کړی دی او درس یې ویلي دي، نن هغوی ګرده په کورونو باندې کښېناستلی دي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی بارکزی. اوس هم ګورو چې که اوریدونکي را سره وي. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې دلته زموږ یو اوریدونکي د خالد خان په نوم باندې یوه تبصره د فیسبوک پر پاڼه باندې ازادي راډیو ته پریښې ده، د لیکلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، دوی د پولیسي لپاره نه بلکې د عزت ورکولو لپاره دي. د ده دغه تبصرې څخه داسې موږ هڅ لګوو چې معنا یې دا ده چې یعنی پولیس ښځې چې پولیسي کوي هغوی یعنی داسې کار کوي چې هغه منفي دی ګواکې، او بل خبره دا چې یعنی که پولیسي ښځې وي نو یعنی د خلکو عزت به خوندي نه وي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو دا ډول اوریدونکو ته څه ویل غواړي اغلی خوګیانی، چې که پولیسي وي که ښځې په پولیسو کې وي نو بیا به د خلکو عزت خوندي وي نه برعکس، څه فکر کوي؟
زه داسې فکر کوم چې ورور ته یم د اخلاقو د هر چا کورنۍ تربیې پورې اړه لري، د هغې شخصي معامله ده، که سړی وغواړي چې بد اخلاقه اوسي نو په کور کې بد اخلاقه ده، که سړی وغواړي چې بد اخلاقه اوسي نو په ټولنه کې بد اخلاقه ده، که سړی وغواړي چې ښه اخلاق ولري هغه په کور کې هم ښه اخلاق لري، هغه په ټولنه کې هم ښه اخلاق لري. نو تاسو کله چې یعنې دغه ځانګې چې بد اخلاقه ښځې اوسېږي او په پولیسه نه وي، خبره دا ده چې که پولیس په ښځینه پولیسي په یوه ټولنه کې وي نو د ورور ته ځایم چې هغلته به ستا د ښځې ستا د خور ستا د مور حیا خوندي وي، په دې معنا که دې ته یو مشکل پیدا کېږي سبا نارینه راځي ستا په کور کې یو مشکل پیدا کېږي، دلته سبا نارینه پولیس راځي چې دا ستا ښځه نارینه ته راشي کې خبر وي که ښځې ته راشي کې، دا ستا کور کې یو ستونزه پیدا کېږي، دا ستا ښځه مراجعه کوي که هلته یو نارینه تا تحقیق وکړي او د دې ورقه واخلي او د دې عریضه واخلي خبر وي که ښځه تا تحقیق وکړي، دا ستا یو کور ته یو مور ته یو کلیوال ته یو د ولس یوې ښځې مشکل پیدا کېږي، دا سبا ځي مثلا هلته دا که د شپې نارینه ته نه به ساتنه وکړي په هغې ځي کې دا به ډېر ښه وي، په یوه ښځینه ته نه ساتنه وکړي ډېره به ښه وي. نو که موټر ته مثلا یوه ښځه را جګېږي چې تلاشي کوي یو شک په موټر پیدا کېږي، دا که په دې ښځو باندې نارینه لاس وي ډېر به ښه وي، په ښځینه پرې لاس وي ډېر به ښه وي. نو زه نه پوهېږم چې زمونږ دا ورور په کومه مفکوره دی او په کوم قانون کې اوسېږي، خو په هر صورت منتا د ښځینه پولیسو ساتل د نورو ښځینهوو دپاره په یوه ټولنه کې ډېر ضرور دی او د دو حیا وسره خوندي کېږي. نو لکه څنګه چې د ټولنې د امن لپاره نارینه پولیس ته ضروري ده، همدا ښځینه پولیس لپاره هم ضرورت دی چې باید د ښځینه پولیس فعال اوسي او د ښځو په خدمت کې اوسي په ټولنه کې. نو زما په نظر ډېر زیات ضروري ده همدغسې چې سړی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي، ښځې دې حق ولري چې په هر برخه کې کار وکړي. په نورو دنیا کې نن ښځې کښېني مثلا دې نور شاعرو ته ځي، مګر متاسفانه په افغانستان کې دوی چې باید ښځه پولیس نه شي وو او دا زموږ لپاره یعنی شرم دی او د دوی هلته به حیا خوندي نه وي. زه ډېره متاسفه یم نارینه وو لپاره د دغه هسې منفي مفکورو لپاره. نو تاسو ګورئ چې دنیا چېرته لاړه، نن مثلا خواته ګاونډي هېواد کې ښځه راځي مثلا یو صوبې مشره کېږي، یوه ښځه راځي د پارلمان غړي کېږي، شاید یوه ښځه کوکولی شي د صدراعظم شي، مګر دا هم مسلمانان دي هغو تاسو ته اسلام یادوي. زه په دې خفه کېږم چې هغو تاسو ته اسلام یادوي، مګر نن تاسو د اسلام نه ماسم دا رقم د اسلام نوم باندې دا رقم منفي نظریاتو سره تاسو د افغانستان ښځې په سیستماتیک ډول د ټولنې حبس او هڅوئ او لرې کوئ. زه ډېره متاسفه یم.
مننه ډیر اغلی خو ګانې زبر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینی اوریدونکو را اخلم. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. که تاسو غواړی چې خپل نوم یاد کړئ هم کولای سي، او که پوښتنه یا تبصره لرئ.
نن مې سرحدي دی د هلمند د کجکي ولسوالۍ ته. نو یو وار خو تاسو همکارانو ټولو درنو خوندو ته سلامونه وایم، او خوشحاله یم چې تاسو سره خبرونه کې ګډون مې وکړ. نو لومړی به خپل د سیمې حالات در کړم. دلته خو د کجکي ولسوالۍ پښتانه چې دلته خو د تېر شلو کلو کې هم مکتب نه و. یعنې زه شپاړس کاله عمر لرم، ما خپله مکتب نه دی ویلی. نه زموږ په کورنۍ کې وي چا مکتب ویلی، او دلته چې مکتبونه چا ویلي هغه هم نارینه وایي. ښځینه خو کسری کې مکتب نه دی ویلی، هغه په ښارو کې وایي. نو دلته خو هېڅوک ډاکټر څوک نهشته، بس ډاکټران د ښارو څخه راځي دلته نکان کې کار کوي. نو زما د خپرونې کې مېلمانو خوندو څخه دا پوښتنه ده چې یعنې زما په نظر ځم ما سره په دغه پولیسو په دغه کلینیکانو کې چې خوندي کار کوي بل شي ته به ځم نه یې په کار. نو هیله ده چې حکومت دا مکتبونه ایله، او دلته په کجکي ولسوالۍ کې ایله کې هم څوک خپل خور و لور و څوک نه وراستې ویلي. شرمېږ وایي زما ښځه به روانې مکتب ته، دا بېخي شرم دی. دلته خو څوک نه وراستې دا کیله کې دا دوره معلومېږي.
ډېر زیاته مننه سرحدي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغئ. تاسو پوښتنه او تبصره دواړه ما واخیستل. زه به د میلمنو مخې ته هم کښېږدم. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، څنګه ښه یې؟ بخیر یم.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ هم کولای سئ، او پوښتنه یا تبصره لرئ، مهرباني.
زه دلاوارم د هلمند ساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوئ. پر دې موضوع باندې چې د نور بستې خبرونې نن روانه ده، که تاسو کوم څه ویل غواړئ کولای سئ.
ویل مو دغه د خوږیانې دلته ساکلا ولسوالۍ کې چې د دلته خو مدرسې سته د نجونو د حقوق په برابر کې زه نظر ورکوم. دلته خو مدرسې سته د افغانانو نجونې دي، خلک یې ورستې ښځې معلمانې ورته درولي دي، هم دیني سبق ورته وایي، هم دا د مکتب د ورته وایي. او داسې چې دی داسې ډېر غټ پوهنتونونه نهشته د لویانو څه دي، او دا د کوچنیانو ماشومانو مکتبونه چې دي دغه ښوونځي دغه مدرسې دا خو ستا دلته دا خو نه دي بندې شوي. دا خو طالبانو غږ ورته کړی نه دلته پر ښځو باندې کوم بندیز لګولی دی. نو دلته خو دغه خلک خوشحاله دي. نو نه پوهېږم هغه نورو لیر منسوکي چې هغه خلک ولې داسې فریاد کوي. دلته خو هېڅ اثر نه دی، ځینې کټولی نه څوک، ځینې په غاو دي نه چا فریاد ځینې کړی دی. بس دغه ماشومان دي ورځې خپل سبق وایي، بېرته راځي خپل کور ته.
ښه، او تاسو غواړئ چې ستاسو په سیمه کې لوستې ښځې هم وي، یعنې لوړې زده کړې کړې وي، تعلیم یافته وي، ډاکټرانې وي، نرسانې وي، داسې ښځې وي چې ستاسو د نورو لیرو سیمو ته ولاړ نه سي، خپل د خپلې سیمې ستاسو لوڼې او ستاسو خویندې په خپله ډاکټرانې وي او د خلکو خدمت وکړي، د خپلو ښځو خدمت وکړي؟ تاسو غواړئ؟
بلې، و خورجانې هغه خو ستا دلته الحمدلله هم ډاکټران یې ستا، هم داسې یعنې دغه ښځې ستا. موږ خو دلته سر د سره داسې یعنې دغه نهشته چې دا لویانې ښځې دي مکتبونه وایي، یا زه مخ چې دوی دغه ځای کې دغه ماشومان یې وایي. نو بیا آینده کې نو چې بیا به څنګه چې خو دغه ماشومان نجونې دلته سبقان وایي، دغه مدرسې هم دي، بس دغه خطونه دا شان هم ورته لیکي، او دا د حفظ خو دغه جنې شان هم ورته وایي. او داسې د لوړې کچې دغه نهشته، معنا چې ویل دي چې په لوړه کچې باندې ښځې ورته ناست یا ډېرې لوړې زده کړې نهشته.
شرشه او هغه ډاکټران چې تاسو یاد کړی چې ستاسو دغه څوک دي د کومه ځای څخه راغلي دي فکر کوي چې د نورو سیمو څخه راغلي دي او تاسو د خلکو خدمت کوي تاسو په ولسوالۍ کې
یا یا دا بس دغه منځ کې ودی دغه منځ کې ودی فرجان دغه منځ کې ودی د وخت د لیډ ډاکټران یې بعضی بعضی د نوو ولایتو څخه هم راغلي دي د نه کار کې خدمت کوي خو بعضی بعضی د لیډ هم تاسو نو بزلی خپل کار کوي نو د بل ځای څخه نه راغلي نه د بل دولت څخه راغلي دي که کېدای شي د بل ولایت څخه راغلي یا د مرکز څخه راغلي او داسې د بل دولت څخه نه راغلي
او تاسو غواړئ ته طالبانو د حکومت څخه چې تاسو ته ستاسو وشو ته زمينه برابر کړی چې هغه ډاکټرانی نرسانی او داسې نوري معلمانی او دغه هغه برخو کې زده کړی وکړي چې د دوی زړه غواړي
دا صدر کې مو ځینې غوښتل لکه دا اوس څخ ورجان لکه دا اوس د انجونې ماشومان ورزي ال خپل منځ د خپل 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 حفظ کې دا صدر کې مو ځینې غوښتل الحمدلله غادي لدی چې دا غنډه ګرځول دي په دې علاقه د طالبانو د زمينه ورته برابر کړی د ورزي دا ماشومان چې مدرسې او دا ځینې په هاني څه ورته ستنول دي چې د لیسه بسان ورته وايي په څنور تل کې دا غم د طالبانو دا صدر کې زمينه ورته برابر کړی د تخمر دي خوشاله الحمدلله نو د دې خدمت پر دغه برابر فکر دی چې ما شمن زی بس دغه خپل داس تدریس مخول دي
شه ډیره مننه دغه انجونی خو بیا هم ډاکټرانی نس جوړې دل دوی باید لوړې زده کړې وکړي چې پر مختګو کې زبستا سي تفسیره د ملمنو سره مطرح کړ مننه چې زنګ مراوه وه او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس دی روانه ده اوس هم ګورم چې نور اوریدونکو ستا یو بل اوریدونکو هم را سره د دوی پښتنه به هم واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلې پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تاسو له هدا تلې ما د هلمند ولایت خورجانې
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راووه د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه روانه ده او زما نوم ملالی بشیر دی تاسو که پښتنه لری مهرباني وکي
مننه اله د خیر در خورجانې ډیر وبخشه پښتنه خو خورجانې دم لرم د خوند سره را بسم د خپل د سیمې حالات بر ته شریکه مخورجانې زمش په هلمند ولایت کې خورجانې الحمدلله دروته پوری خودسي پیښه نه ده چې مثال د خبرې چې هغه محکمې ته داتللی یو خور تللی یا کو حقوق نه ورسېدلی یعنی زه د خپل سترګو لیدلې آل تر تمام ملالی بشیر خورجانې چې د څو مده د مخه د هلمند ولایت په شهر کې په مرکز لشکړګاه کې خورجانې زما غوړې
بل ستاسو ژغ راځي مهرباني
نو یو خورت للی و د پلار راولارسیو ملالی بشیر خور دغه خور ورکړی و دغه ته ورکړی و د خپل لوري ورکړی و یو موتاده کاسته چې دغه خور نو پرازی په دغه چې مثال د خبرې دغه زما د ګډ ژوند ملګری سي نو کله چې د واده دغه ترتیب سره برابر کړی و خورجانې د واده په شپه دغه خورت للی و تشتیدلې و د پولیسو او پوسټیټه د اسلامي امارت د مجاهدینو الته چاغو تحقیقات ځینې کړي و پښتنه ځینې کړي و چې خورکی څه واجه د بارې ول چې دغه زما خاون چې به موتاده دي زما پلار نه پښتنه راته کړي نه ګرځنه راته کړي ده زه په دغه سړی نه خوشاله ده موتاده دي ځکه د موتاده سره د دوه ژوند سړی نشي تیر والی په داسې مشکلاتو خورجانې ز قسم درته خمه چې هغه قاضي هغه سړی راوغوستي خپلاره راوغوستي د انجلی شتاولې دوم رزلم د خپل لور په حق کې کړي دي چې موتاده دي ور کړي ده هغه سړی راوغوستي خورجانې دغه شذې په پریښول ول چې خورستا ارزای زړه غواړي چې دا شی مثال د دنیا خپل دغه شرایط مثال د خبرې خدای او رسول درکړي دغه حق او حقوق به نو ستاره درکو ستاب حق به ظلم نه کیږي برته خورجان هغه سړی راغوستي هغه شذ په پریښول خپل ارته ورته ول چې کوم مثال د خبرې خپل زوی ته د حق ته ورکه چې د څه پښتنه کوي مثال چې دغه ځای ته خوښتي کډینه دی خوښ د دې لور سره به هم دغه پښتنه ته خامخا کوي ځکه دا لور پر تا حق لري یعنی ډیر غټه ځواني کړي د شذ په حق کې خورجان زمر په ولادت کې الحمدلله ډیر امن او امان دي ته مشکل نشته او دا ملمنو خوند سم دا یو پښتن لرمه ملالی بشیر خورتی اکثر رسنیو کې دا خوند چې به ډیر بد نیوکه کوي په دا حکومت باندې نو ما په فکر ما په نظر باندې زه مسلی خبره دا غره دا شونځي چې باندې زوم دا خوند د خبره د لاته د پروپاګاندا لاته چې ډیر بد نیوکه کوي کنه دا ملمنی زما خوند دي زری یو تکادر لرمه زوم دا دغه نیوکه چې تیر ته خورجان اسلامي امارات مجاهدین به دا زده کو زمينه خپل برابر کړي
مننه ډیر اتل صاحب خوشحالي اسلامي امارات چې تاسو په وینا د طالبانو حکومت د شوزو زده کړې په دې خاطر نه وبندي کړي چې شوزو ور باندې انتقاد کوي شونځي اول بند سول بیا شوزو انتقاد شروع کوي بل خبره تاسو دا وکړه چې د تاسو ول چې د شوزي چې تاسو ویل دي چې دوی مراجعه وکړه د طالبانو محکمې ته تاسو ول چې دوی والته و نارینه طالبانو ته ورغلی وي، یعنی دا په دې معنی ده چې هلته ښځې کار نه کوي د طالبانو په محکمو کې، چې ښځې بیرته مجبوره دي چې ورسې و نارینه و ته خپله قضیه ورته بیان کړي. زموږ خبرې هم پر همدې باندې راڅرخي چې ولې ښځو ته دغه زمینه برابره نه ده چې هغوی باید په څارنوالۍ کې، په قضا کې او په محکمو کې کار وکړای سي، او ښځې بیا په ډېره ډاډه توګه باندې چې د تاوتریخوالي قرباني وي هغوی ورته ورسي او هلته خپله خبره ورسره وکړي. اتل صاحب مننه ستاسې، کیسه مو هم واورېده، خبرې مو واورېدلې. د موسا کلا څخه چې زموږ اورېدونکي زنګ راوهلی و د هغوی پوښتنه مې هم اخیستې ده، بیا به یې مطرح کړم. یو بل اورېدونکی دی، اول به دوی راواخلو بیا به خبرو ته دوام ورکړو د میلمنو سره. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، احمدی افغان یم، لهینون ولایت د کټیکل ولسوالۍ.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ. مهرباني وکړئ که تاسو د دې خبرونې د موضوع په اړه کوم نظر لرئ کولای سئ.
نه 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 خورجانې، ما پوښتنه دا ده، نور په ولسوالۍ د کټیکل ولسوالۍ کې الحمدلله ډېر امن دی، طالبان زموږ ډېر خوشحاله یو، مګر دا دلته خو مکتبونه نشته، در سره کې مکتبونه نه جوړ شوي، نه په خوا نه وسته، نه موږ دغه چې مکتبونه مې یو ځای ځای یې دغه ولسوالۍ کې نرماسې دغه تعلیمونه ښځې نشته پکښې، مګر اوس دا ښځې دا دوه سوه اوس هم طالبان د مکتبونه بند کړي د څه په خاطر یې بند کړي دي. دا دوه نیوکې کوي طالبان هم دغه ته خپل یو نظر کوي، ورته ګوري چې دوی دغه ځای ته فکر وایي چې تاثیر سره سم چې ور لکوي، دوی دوه رقم رقم خبرې کوي، وایي طالبان داسې کوي، ولې مکتبونه او پوهنتونونه نه لکوي، هغه خپل دغه ته ګوري چې دوی خپل کار ته ګوري.
افغان صاحب، ستاسو په نظر که ښځې د طالبانو صفتونه وکړي او ووایي چې دوی ډېر ښه خلک دي او نظام یې ډېر ښایسته دی، فکر کوي چې ښوونځي به خلاص شي؟
نه دا رقم نه چې دوی ول طالبان صفتونه ول نه کوي، یا دوی وایي ول نه رایه لکوي، خو دا دی اوس میدان طالبان ته اخته دي، مجاهدین تر هغه کار اخته دي، ولې لکوي دوس نه چې طالبان هم دغه ورته راځي، انشاءالله رحمان دوی ته بهم ولې لکوي، مګر دوی دونه نیوچ پر کوي، وایي ولې نه په دغه مکتبونه نه رایه لکوي، دغه اوس د دې تعلیم سره سالي کې دغه مدرسې خلاص کوي، مکتبونه اوس روان دي، کوچنۍ کنجونې والوکان اوس دا دې ورچ جوړوي، مګر هغه خپل یو کار ته جوړي، دوی دونه نیوکې پر کوي، ولې نه رایه لکوي.
بله افغان صاحب، نو ستاسې هدف دغه دی چې ښځې خو بل څه نسي کولی، حتی انتقاد هم باید ونه کړي؟
ښځې خو پوهېده، زه وایم چې ښځې هم درس وایي، تعلیم دې وکړي، صحیح هغه هم سره منم، ښځې خو هغه خپل حق لري چې خپل تعلیم وکړي، درس وایي، مګر دا خو هم ځکه چې په طالبان پسې قربان جوړ کړی دی، رقم رقم خبرې پسې کوي، خو طالبان هم خپل ځان ته یو سنجش لري، یو فکر لري، طالبان هره پله وایي په درجګانې کوه، وایي موږ مکتبونه ورېلات کوو، موږ هغه کوشش کوو.
ستاسو د یو افغان په توګه باندې ستاسو دغه پوښتنه د طالبانو د حکومت څخه نه ده چې څه وخت به دغه ښوونځي پرانیستل سي؟ ولې دوی دومره ټال ورکوي، ولې دومره دا خبره دومره ځنډوي؟ تاسو دغه حق لري د یو افغان په توګه باندې چې د طالبانو د حکومت څخه دغه پوښتنه وکړي. دا زموږ پروګرامونه ستاسو دپاره دي افغان صاحب، چې تاسو باید بیا د دوی څخه پوښتنه وکړي، دوی ستاسو ته د حساب ورکوونکي دي، دوی باید د ملت و خبرو ته د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي، ځکه چې چارواکي دي او باید دغه ستاسو غوښتنې ومني. د دې پر ځای چې تاسو دوی ته ووایاست چې موږ ته ښوونځي را پرېږدئ، تاسو ووایاست چې ښځې باید انتقاد ونه کړي، نو آیا فکر کوئ چې دا ستاسو پر ځای غوښتنه ده؟
مننه خورجانې، دا ستا خبره خو هم صحیح ده، مګر اوس طالبان هم پر هغه بوخت دي چې اوس دوی ته ما خپل ترتیب ورته سم کړي، خو دوی ته مرې لکوي، اوس طالبان یو کار نه دی، اوس ګوره یوه دولت له په رسمیت دوی حکومت له دا اوس سم نه دی سره جوړ شوی، خو چې دوی خپل حکومت سره جوړ کړي، دوی فکر دا یو سره سم سي ورې لکوي، مګر دوی دوه نیوچ پر کوي، دوی دا خو نیوچ پر کوي، طالبان هم زما خو غوښتنه دا چې خپل پوهنتونونه ورې لکوي، صفه ایجاب تر صفه نرمه تر منگز دوی دوان نیوی که وصله پرتی اقل اقا ورطوائی خوالان سنموز یا اپلا تصیب سرسان سنموز حکومت سرسان سنموز در اوست یا دولت هم سرسنت نیسته جندل سیوا که حکومت سرسان سنموز سرسان دوی با ام با ننوالی لکی هم با مقصد ننوالی لکی
مننه افغان صاحب ستاسي تبصره مې هم واخیستله ستاسي خبرې موږ ته مهمې دي سلامات اوسې چې زنګ مو راوهاله وو اوس هم فکر کوم چې نور اوریدونکي را سره نسته غلی خوګیانی ستاس څخه پښتنه کوم چې د فکر کوم چې د غلی بارکزی څخه باید پښتنه وکم دغه د مساکله ولسوالي څخه یو اوریدونکي زنګ راوهاله وو بل د سرحدي په نوم باندې یو اوریدونکي زنګ راوهاله وو او نور افغانانو موږ ته زنګ راووهه دوی وویل چې د دوی په ولسوالیو کې اصلا د رنجونو دپاره لوړ د لوړو زده کړو زمینه د پخوا څخه هم نه وه برابره او اوس خو بیخي نسته ځینې وویل چې نجونې مکتب ته ځي خو هغه د ټیټو مکتب ټیټو صنفونو نجونې دي چې دغه د دوی په نظر یعنی کافي دی خو ځینې نور بیا وایي چې دا کافي نه دی ځکه چې دوی حق لري چې ښځینه ډاکټران او نورې په نورو برخو کې ښځینه کارکوونکي باید ولري د یو اوریدونکو خبره دا و چې د ویل چې خلک شرمیږي چې د دوی شوځي شونځي تولاړي سي د آی اس تاسو په نظر دا په دې معنی نه ده چې یو نارینه داس فکر کوي چې یو شزه د ملکیت ته او په هغه باندې دی باید فخر وکول سي او عمر باندې و شرمیدلای سي حال دا چې یو شزه یو مستقل انسان ده هغه په خپل ارزه چې کوي د خپل ځان د پاره باید وکړای سي د خپل کورنۍ د پاره وکړای سي لکه یو نارینه چې کوي تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ
کله چې دوی خپل مرمن سپټال ته بوزي یا هم مثلا یو ستونزه یا مشکلات هر انسان روغتیا ناروغتیا لري دا نه دي چې ټول انسانان جوړ تیار دي خو کله نه کله یا هم کوچنی پناس کې لري یا مریض کېږي دوی نارینه ته ولې مراجعه نه کوي خو باید لاړ شي نارینه ته مراجعه وکړي نه خپل ښځه نارینه ته بوزي او خپل ښځه نارینه ته یو شی نه وي او ورته وایي چې دغه څه زما مېرمن ناروغه دی او مخ هم ورته ښکاره کی او نس هم ورته ښکاره کی او کوچنی هم چې پیدا کیږي باید نارینه دې ته ولادت ورکړي په دې خاطر چې دوی د ښځې نه شرمیږي کله چې یو څوک د ښځې د درس تعلیم نه شرمیږي مجبور دی چې نارینه ته ولاړ شي ځکه چې دوی ته حیا دی الله چې حیا دی مخ دې پت کړه حیا دی ته مخ پت کړه د چا نه مخ پت کړي ته خپل د خور مور نه هغه څوک چې محرم دی یو ډاکټر دی یو خور دی یو مور محرم دی ته دا غینا مخ پټ کړي نو ته وایي چې خزه باید تصدیر او باید درس ونه وایي فقط تر شپږمه صنف پورې وایي هغه لپاره دا چې څه شی دی دا ډیر با سواد خلک دی نه شزه چې موږ ډاکټر ته ضرورت لرو موږ معلم ته ضرورت لرو موږ یو حقوقدان ته ضرورت لرو موږ پولیس ته ضرورت لرو موږ په هر ارګان کې هر شی کې موږ خزه ته ضرورت لرو دا نه دی چې موږ یکی تنها فقط یوازې ډاکټر ته ضرورت لرو نه ډاکټر ته یوازې ضرورت نه لرو خو هغه زموږ ورونه چې نن مفکورې داسې یو منفي مفکوره دی او داسې یو یعنی پوچ مفکوره دی چې نن دوی چې شپږم صنف پورې وایي او نورې ونه وایي تاسو فکر وکړئ چې د خپل مېرمن ته فکر وکړئ چې کله هغه ناروغه شي تاسو آیا کولی شئ چې یو نارینه ته مخ تکی ایا تاسو کولی شئ چې نارینه ته بوزي ورته وایي چې دیتم څه وکړه الټرا ساوند وکړه ایا نارینه کولی شي الټرا ساوند ورته وکړي ایا ستا غیرت مني ایا ستا وجدان مني ایا ستا ضمیر مني نه مني کله چې نه مني پریږده چې نن زموږ هغه خویندې میندې درس وایي سبا ستاسو اولاد لپاره ښه دي سبا تاسو مېرمن لپاره ښه دي تاسو نشئ کولی چې نارینه ته بوزي او الټرا ساوند نو کی او مایناتونه مای نارینه او کی حتی ولادت نارینه باید ورکی هی مجبور دی چې شته چې درس ونه وای په کور کې کښینه خو مجبور دی چې نارینه ورته ولادت ورکی نارینه ورته سو کی یعنی مشکل حل.
غلی برعکس موږ دا سره پورونه لرو چې ځینی کورنۍ خپل شذې حتی نارینه ډاکټرانو ته هیڅ بیا نه وغه شذې مړ کیږي په همدې خاطر باندې. نو دا د ټولنې و مفکورې ته بیرته اشاره کوي چې څومره اړتیا ده چې خلک باید د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي چې نجونې باید تعلیم وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې اسانتیاوې د خلکو په ژوند کې رامنځته سي. غلی خوګیاڼۍ ستاسو څخه پوښتنه کوم، کله چې ښځې محکمو او څارنوالۍ ته لاسرسی ونه لري، ستاسو په نظر څومره د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو د دوام او یا پټې پاتې کېدو خطر شته؟
من ډېره زیاته اوس غواړم دغه ورور پوښتنې ته څه جواب ووایم او تفصیل ولرم، اوس ځینه به تاسو د سوال جواب ته راشم. که ورور ته ویلي چې یوه خور لاړه وه کمپوډري ته یې کار ورکړی وه او بلاخره دا خور بیا د شپې لاړه، د واده په شپه وه، د طالبانو په وسطو واکونه واچوه، بیا هغو بوتل قاضي ته او قاضي عدالتو کې و دې ته پلار یې راوغوښت او دی دغه خلاصه کړه. ها موږ هېڅکله انتقاد نه کوو، مګر کوم څه چې وي دا د افغانستان د ښځو حق دی او دا باید وغواړو او دا د افغانستان د ښځو حق موږ باندې شتوک باید چېرته ورسوو. نو زه دې ورور ته وایم چې اول خو دا چې دا ښځه د شپې د کوره وځي، ځي د طالبان په پوسته ورنه وځي، ما ویلي چې طالبان به ډېر بانموسه خلک وو، دا به ډېر په عزت وړي قاضي ته. په دغه پوښتنې په ځای مثلا د ښځو دغسې مرکز وی چې دا ښځه د کوره وتلې وي، د شپې هغه د ښځو مرکز ته لاړې وي، دا به ډېر مسؤونه وی، په امن کې وي که نه د طالبان په پوسته ورنه وتي. طالبان که څومره دا په عزت بېولي وي قاضي ته، مګر په هغه ټولنه کې چې ښځه مکتب ته نشي تللی، دی به څونه منفوره وي. یعنې په آینده کې به دې ته څوک زړه کړي چې دا د شپې مثلا داړې طالبان پوسته ورنه وتي، بیا په آینده کې دې سره بل څوک واده وکړي که نه، دغه مشکلات ته به متوجه اوسېږي. او هغلته چې قاضي کومه فیصله کوي ورته، که هغې قاضي په ځای یوه ښځه قاضي هلته ناسته وي او دا فیصله یې کړې وي، نو څه به دې وي لرلی؟ دا به څومره مسؤونه وي، دا به څومره په عزت وي چې دغه حقوقي لانجنه دا یعنې په ډېر په امن کې انځا خلاصه شوې وي. دا د یوه موضوع دی ورور ته ورته. او بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې حقوقي سیستم، یعنې په افغانستان کې صحیح حقوقي سیستم نه وي، او د پولیس نه نیولې تر څارنوالۍ پورې، څارنوالۍ نه نیولې وي تر قضا پورې، د ښځو دپاره مثلا ځانګړې دغه نه وي، قاضیانې نه وي او څارنوالانې نه وي او پولیس نه وي، نو به ډېر زیات د جدي مشکلاتو سره مخ وي. منګه اکثر هم په ټولنه کې کورنۍ تاوتریخوالی لرو، مثلا خشونت په کور کې پیدا کېږي، باندې په ټولنه کې پیدا کېږي، ښځې ته د ورور سره پیدا کېږي، د مېړه سره پیدا کېږي، د لیور سره پیدا کېږي، نو دلته ځینې قضایې پیدا کېږي، ځینې مثلا جزایي قضایې پیدا کېږي، دلته مثلا مدني قضایې پیدا کېږي. دوی د حل او فصل لپاره باید صحیح حقوقي سیستم اوسېږي تر څو ښځه وکولی شي په ډېر ډاډه تر لاړه شي، هغلته به راجع وکړو خپل حق غواړي وکړي. که چېرته قانون مرغاوي که نه، قانون نه وي، اول خو دا ښځه خپله مثلا عریانه ده چې زه د کوم قانون په اساس باندې خپل حق وغواړم، زما حق دلته څه شی دی؟ که زه مراجع کوم وایي ما ته به دوی مثلا څه رقم فیصله کوي. نو ما راته وویل چې فیصلې اکثرا داسې دي چې په افغانستان کې دسنه چې یوازې طالبان دا کار کوي، یعنې افغانستان کې د پخوانه د چې کېده اکثرا فیصلې د نارینه وو په ګټه کې دي. خو ځینه ورته به ویلي چې بس دغه شی در سره قبول کړه، قاضي نه به ورته ویل چې دغه شی در سره قبول کړه، ولاړ شي خور په خپل کور کې کښېنه او بس نارینه به ورته رشوت ورکړي یا به مثلا نور لاګي ورته وکړه، خلک به ورته واسطه کړه، فیصله به اکثرا د نارینه وو په ګټه. اوس خو موږ ویلي ګوره دا سره یې محکمې چې کېږي، یعنی صحیح ده که یوه ښځه مثلا بد کار کوي، یعنی دا کوي خپله جزا باید وګوري، که په دې دنیا وي که په هغې دنیا وي، زه دې سره مخالفت نه لرم، مګر یو چې ته باید موږ متوجه اوسېږو چې آیا دا د اسلامي اساساتو په رڼا کې، دا د اسلامي احکامو په رڼا کې، آیا دا د قاضي څونه مسلکي و، خو د اسلام د نظر نه موږ خلته ډېر شرایط لرو که نه. یو محکمه څنګه محکمه سړی محکمه کېږي، خو ځي هلته څنګه سړېږي، مګر موږ د سړي د قضایو نارینه ولیدو چې په غټه غټه جرمونو کې دو مثلا ښکېلو خوله به پړه شوه، دا دوګونه چلند شو که نه. یوه ښځه ته څنګه سړی، خو نارینه باید ورسره څنګه ساتي که نه. دا هغه شیان دي چې یعنې حقوقي سیستم په افغانستان کې پیان دپاره زیانمن شوی دی، خراب شوی دی. نو په دې اساس موږ غواړو چې مثلا هغه څومره چې نارینه ضرورت لري په ټولنه کې حقوقي سیستم ته، یو فعال سیستم ته، او
یو خسي څنګه دا چې خلک ضرورت لري عدالت لپاره نو دا رقم پولیس ضرورت لرو سره ضرورت لرو قاضیان ته ضرورت لرو هغه ارګانونه چې خصنه باید حمایت کوي ته ضرورت لرو نو بنان دې ته ضرورت چې باید جوړ شي نو ورونه زم چې دا چې موږ نه غواړو چې مثلا انتقاد وکړو یا منفي خبرې وکړو چې چې افغانستان خلک یې نه نکړي دي خپه کړي دي او دوه حق تر هغه څخه هغه باید موږ وګورو معنی
تشکر ډیره مننه اغلی خو ګانی زبر ته تاسو ترازم اوس هم نور اوریدونکو را سره دی اوس شغل جلالوف وای چې قاری صاحب پښتون لمر سره خبري کوي قاری صاحب سلام دی ورسې مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي د دې موضوع په اړه باندې که تاسو کوم تفسیر لری مهرباني وکړي
تشکر ملالی بشیر او حسین هم سلامونه مقبول ک سلامونه تاسو تاسو دوار واغلو میلمانو تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مالیا پدوام کدم کی خبر ادای د خوری دا موضوع چې دا دا وردونکې چې تاسو ته تلیفون کړی د نظر اوسه مننه ولیکن خبر ادای د چې یو شعار دی یو گفتار دی او عمل دی خبر الته د چې دا ورکړه د سوزو د حق باید په عمل کې پیاده شي یعنی فرضاً حق چې خدای تعالی سوی څور کړی څوارلس حقوق دي دا باید چې سړی ورکوي باید په عمل کې پیاده شي اوس سړی ویل زما په ځای کې مکتب نشته او مقصد موږ ډاکتره لرو نو څه دا ډاکتره خو د بل ځای راغلې ده دا خو د بل ځای هندوانه ده چې خوري د بل ځای خټکۍ ده چې خوري زه به خپل پالیز وکړه خپل په خپل مځکه وکړه چې پالیز وکړي او بیا حاصل وکړي او بیا وخوري دا خو ځای دی لکه زه یو سړی چې د بل د پالیز پردم خټکۍ د کندوز دی چې خوري په پراکی یا خټکۍ د کندوز دی چې خوري په کندهار کې په یلمن کې زه وایم هر سړی که چیرې غواړي چې لورې تعلیم یافته شي خورې تعلیم یافته شي یا مېرمن تعلیم یافته شي هر سړی دې خپله باید د تعلیم زمینه خپل اولاد ته برابره کړي او خپل ځان ته برابره کړي او خپل اولاد ته برابره کړي دا ورکړه د حقوق نه ده چې یو سړی وایي زه ډاکټر لرم دا ډاکټر خو راغلی د بل ځای ډاکټر راغلی د بل ځای خپل په وطن کې خپل په کور کې خپل په ولسوالۍ کې یو سړی چې ډاکټره پیدا کړي بیا نو خبره د امنیت ور ده او بله خبره دا ده دلته یو مشکل دلته بل دی خوري مشکل دا دی چې پوښتنه وشي چې پښتنه وشي که هر نظام یې دی نه دی چې دا نظام د دې نظام موږ مخالف نه یو الحمدلله خبره دلته ده هغه وخت د سودي حقوق ورکول کېږي چې د سودي څخه پوښتنه وشي اوس موږ خپل په وطن کې دا اوس زه درته وایم جوزجان داسې ښځه زه پېژنم چې اولس کاله کېږي اولس کاله کېږي مېړه غورځولې ده دا اوس یې په محکمه کې د مېړه سره دعوه ده په وخت کې د جمهوریت کې غیابي طلاقه شوې ده منګمنې هم د دعوې پوښتنه ده خاص باید لکه وشي چې دای نه ده شوی
قاری صاحب دغه قضیه ولې نه ده حل سوی یعنی هغه میړه ورته طلاق نه ورکوي او محکمه هم ورسره مرسته نه کوي د دې سره ستاسو یعنی فکر دا دی چې محکمه هم د نارینه د خوا ده
نو په محکمه کې خو یو خو دلته په محکمو کې شې نه څه چې د شې شز خپل اصلي علت او اصلي هغه اصلي خبره ورته وکړي دا خو نه تاسو هم پوهیږئ زم پوهیږم دوی هم پوهیږي په محکمو کې او بل دای دی دا قاضیان چې ناشي هغه ورځ دلته دا قاضي ته ما دا خبره وکړه ما ورته ته اویا زره معاش لري وګر چې یو معلول 3000 معاش لري نو دغه اویا زره معاش ته لري خو ته باید استعداد هم ولرې ته ما په دې مسله سر نه خلاصې سوله سره وکړي نو سوله کې کېدلی هغه ولس کاله کېږي غورځولې ده میړه یې په ایران کې دی نن یې میړه راغلی دی ته باید دا میړه و مجازاتو ته راکش کړې چې دا ولس کاله تا ولې غورځولې وه دغه خپله دغه ولس کاله د یو ښځې پرېښول د پلار پر کور پرېښول او د دې تښتېدل دا په خپله مجازات لري اول به خبره خو د ښځې حقوق هلته ورکول کېږي چې ظالم مظلوم د ظالم د چنګ خلاص شي او د مظلوم پر ځای د مظلوم به اسخاص وشي او ظالم مجازات
ډیره زیاته مننه قاری صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو ډیرو شو خبرو ته اشاره وکړه اوریدونکو اوس هم موږ ډیری نورې پښتنې هم لرو دنیا اوریدونکو هم را سره د بده مرغه ټول نسور اخیستلای د ازادي رادیو د ونیز خبرونې نور بستی وخت هم پای ته رسیدل ل خپل ملمنو او اوریدونکو ټول څخه مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم
افغان د باخ منای د خوخی یوان اغمی د زمین ترانای د تیارو سخا خفای ای زما مشوم لوری ای زما مشوم لوری ای زما مشوم لوری د افغان د باخ منای د خوخی یوان اغمی زمین ترانه دو تیارو سخا خفای ای زما مشوم لوری ای زما مشوم لوری ای زما مشوم لوری لکھا مستی وئی دکھائی ہم دس داؤ ادب